있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
السلام علیکم بیا هم درنو اوریدونکو مونږه یو لنډ څو خبرونه او راپورونه به تاسو ته مونږه وړاندې کړو تر هغه وروسته به بیرته خپلو روانو بحثونو ته دوام ورکوو. د رسنیو د ملاتړ یوې نړیوالې ادارې آر ایس ایف په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت امر بالمعروف او نهی عن المنکر جلب و جذب او سمې شکایت وزارت د خانه رسنیو ته نوی اعلان شوی مقررات باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې دغه مقررات عملي کول به په رسنیو کې د ښځو حضور لا هم کم کړي. په دې اړه به وروسته تاسو ته معلومات درکړو. راځو بل مهم خبر ته. خبرونه به عمومي واورو بیرته به راشو د راپورونو سریز.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی په یو رینجر موټر پورې نخلول شوی ماین چاودلی. د کورنیو چارو د وزارت نتا قاری سعید خوستی وایي چې په چاودنې کې دوه طالبان جوبل شوي دي. دا پیښه نن د سې شنبې په ورځ د کابل د ښار د دویمې امنیتي حوزې قوای مرکز په سیمه کې شوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، مګر د تیرو پیښو مسؤلیت چې ډېر ولسي خلک په کې مړه او ژوبل شوي وو د خراسان ډلې په غاړه اخیستی وو. امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا د داعش د خراسان د څنګې د څو لوړ رتبه چارواکو او د یو مالي ملاتړ کوونکي نوم د نړیوالو دهشتګرو په ځانګړي لیست کې شامل کړی. د امریکا د بارانی چار وزارت په دې ځانګړي لیست کې د داعش خراسان د څنګ د جکپوري مشر ثناء الله غفاري، سلطان عزیز اعظم او مولوي رجب نمونه ور اضافه شوی دی. د داعش خراسان د دې لوړ رتبه غړو تر څنګ چې نمونه یې د امریکا د بارانی چارو د وزارت د دهشتګرو په دې خاص لیست کې اچول شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت د عصمت الله خالوزی په نامه یو تن باندې بندیز لګولی دی. خالوزه د داعش خراسان د څنګ یو جکپوره مالی ملاتړ کوونکی او مرسته کوونکی بلل شوی دی. د نړیوالو دهشتګرو په دې خاص لیست کې د داعش خراسان د جکپورو چارواکو د نمونو په اضافه کولو سره د واشنگتن لپاره اسانه کیږي چې هغو پیسو او شتمنیو ته د دوی او د دوی د ملګرو لاره بنده کړي چې د امریکا مالی نظام سره تړاو لري. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د نومبر په 28مه په ټوټر کې د طالبانو د مشر هغه فرمان خور کړی دی چې په کې د یو شمیر وزارتونو او لویو ادارو او ریاستونو د پاره سرپرست وزیران، مرستیالان او رئیسان ټاکل شوي دي، مګر ټول مولایان او ملایان دي او د یوې خزینو هم پکې نشته. عربي مطبوعاتو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی دی چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بندولو نه درې میاشتې پس اوس په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه نیټه د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې بیرته نه دی پرانیستی. اما جرمني لیوالتیا ښودلې ده چې زر به خپل سفارت پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پایتخت دوحې ته لیږدولی دی، خو تیره هفته د یوې موافقې له مخې چې د امریکا او د قطر د بارنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په واشنگتن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکي ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا د لپاره د قونسلګرۍ د چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې پرانیزي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه په ورځ اعلان کړی دی چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي. هند مخکې ویلي وو چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. د په عین حال کې په نړیوال ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره خپل ګډ مسؤلیت ادا کړي. د هند مقاماتو تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو یو مبارز نیولې ده. د هند ملي تحقیقاتو ادارې خرم پرویز د دوشنبه په ورځ په سرینګر کې ونیو او همدغه راز د هغه کور او دفتر هم تلاشي کړ. هغه په هند کې د غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي د قانون په بنا نیول شوی ده. د دې قانون لمخې مقامات کول شي چې یو کس تر شپږو میاشتو پورې پرته له محاکمې په بند کې وساتي. ډیرو مدافع وکیلانو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مدافعینو خاص استازي په ټویټر کې د هغه په نیول کېدو اعتراض کړی دی او ویلي دي هغه تروریست نه دی، هغه د بشري حقوقو یو مدافع دی. د کویت دولتي مطبوعاتو نن د سه شنبې په ورځ خبر ورکړی دی چې صدر اعظم شیخ سبا الخالد بیا د کویت صدر اعظم وټاکل شو. د جرمنی د حکومت نطاق د دوشنبه په ورځ ویل چې صدر اعظم انګلا مرکل د بلاروس د مقاماتو د مخالف رهبر تکاناسکویا سره چې په تبعید کې اوسیږي په بلاروس کې د سیاسي بحران په حق لچې د اروپایي اتحادیه سره په سرحد کې پیښ شوې ده په ټلیفون کې غږېدلې ده. او د بلغاریې په جنوب کې یو مسافرلون کې موټر نن د سه شنبه په ورځ د اور د اخستونه وروسته د سړک د غاړې د کټارو سره ټکر کړی دی. لږ تر لږه 15 سلوېښتنه پکې مړه شوي دي چې 12 پکې ماشومان دي. وروسته د پیښې علت نه دی معلوم، خو چارواکو ویلي دي چې په موټر کې دننه اور لګېدلی دی او وروسته د کټارو سره جنګېدلی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو د امریکا غک آشنا رادیوونه خبرونه اوري او راپورونه اوري. لکه چې مخکې مقدمه کې یاد کړه، د رسنیو د ملاتړ یوې نړیوالې ادارې چې آر ایس ایف باندې مشهور ده، په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر جلب و جذب او سمې شکایت وزارت د خونه رسنیو ته نوي اعلان شوي مقرراتو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دغو مقرراتو عملي کول به پر رسنیو کې د ښځو حضور ناکام کړي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینوالی رپورت.
د طالبانو د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر جلب و جذب او سمې شکایت د وزارت لخوا رسنیو ته د نوو مقرراتو په اعلان باندې د افغانستان په دننه او بهر کې د رسنیو د ملاتړ ادارو خبرګونونه څرګند کړي او اندېښنې ښودلې چې که دا نوې مقرره په بشپړ ډول عملي شي، نو د یو شمېر رسنیو په ځانګړي ډول د زرو تلویزیونونو د بندېدو سبب به شي. د بې پولي راپور ورکوونکو ټولنې آر ایس ایف د افغانستان او د ایران د دفتر مشر رضا موینی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا نوې مقررات به په رسنیو باندې نور محدود
پیش از این هم دولت های پیشین
خغلی مینیویل د دې وړاندې تیر حکومتونو هم د فلمونو د خبرولو او د خود د رول په باب تاکید لره، او دا تاکید د افغانستان پر رسنیو کې عملي شوی. کوم څه چې نن بیا ور باندې تاکید کیږي، متاسفانه دا دي چې د طالبان لخوا د دې چمتووالي سره چې اعلان کړي خزینه خبر اعلان کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي او لږ تر لږه د هغوی یو کم شمېر کولی شي، خو په عمل کې د غنیمې مقررې د ښځو د کار په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي.
ایجاد میکنند.
دی بی پول راپور ورکونکو ټولنه حریصی کوي چې د دې سربیره چې دا نوې مقرره پر اساسیو کې د خودو تصویر حزبوي، په جبري ډول پر خزینه خبر اعلانو حجاب هم تحمیلوي. د طالبانو اسلامي امارت لخوا په نوو اتو مقرراتو کې له ټولو رسنیو څخه غوښتل شوي چې خپل خپرونې د اسلامي اصولو سره برابرې کړي او د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف د فلمونو د خپرېدو څخه ډډه وکړي. په نوو مقرراتو کې همدا راز ویل شوي چې هغه بهرني او داخلي فلمونه چې د پردیو کلتور او عنعنات په افغاني ټولنه کې پرای او د ټولنې د بد اخلاقۍ سبب ګرځي، په رسنۍ خبرې نه کوي. په نوو مقرراتو کې دا هم ویل شوی چې تلویزیونونه دي په خپلو تفریحي پروګرامونو کې چاته سپکاوی ونه کوي. همداشان د دغه مقررې له مخې د نارینه او داسې فلمونه دي هم نه خپرېږي چې دا غوی عورت پکې ښکاره کیږي. طالبانو په تلویزیونونو کې خزینه کارکونکو ته هم دا لارښوونه کړې چې د خپرونو پر مهال اسلامي حجاب رعایت کړي. د افغانستان په تلویزیونونو کې اوس مهال خزینه کارکونکو او ویندویانې د خپرونو د وړاندې کولو پر مهال ټیکلیا په سر او تر ډیره د افغانستان دودیز لباسونه په تن خپرونې وړاندې کوي. د افغانستان په خصوصي تلویزیونونو کې د زړو نورو هیوادو تر څنګ د پاکستان، ترکیې، ایران او هند فلمونه او ډرامې خپرېږي. د آزادو خبر اعلانو د ټولنې مرستیال حجت الله جاوید مجلدی وایي چې که دا نوې مقرره په بشپړ ډول تطبیق شي، نو د زړو رسنیو د تړلو سبب به شي.
هغه لارښوونه او یا دستورالعمل چې د امر بالمعروف لخوا صادر شو، دا طبیعي ده چې هغه که تکې په تکې عملي شي، موږ ځینې خپل رسنۍ رسانه خاصتا خپل ځنه تلویزیونونه له لاس ورکو خصنه غ برخه چې تفریحي برخه دي او اجتماعي برخه پدې چې موږ دغه وخت کې دا ورتیا نه لرو چې خپل ځان ته افغانستان کې فلمونه جوړ کو سریالونه جوړ کو او ځنه نور برنامه موږ د بهرنۍ سریالونه او فلمونه د ترسنه یو کې دوبلکیږي او ادتیږي ځنه ځایونه چې زموږ د شاعر او زموږ د اناناتو مخالف دی هغه تنه استلکیږي بیا نشریږي نو هغه شی چې امر بالمعروف غوښته دی نو هغه دغه بهرنۍ سریالونو او فلمونو کې هغه دا ځای نه لري چې هغه تنظیم شي
خغلی مجددي وړاندیز وکړي چې د امر بالمعروف نهي عنل منکر جلب جذب او سمې شکایت د وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت او د رسنیو د مسؤلین ترمنځ دی په دې مسله بحث شي او یو مناسبه کړلاره دی جوړ شي د ولاسر په نوم دی چاپی خبرونه مسول مدیر ډاکټر علي شایق پایک وای چې وخت طالبانو د اسلامي امارت رسیدلو وروسته په افغانستان کې د ځان د سانسورولو لړۍ پیل شوې چې ورسره د بیان ازادي چې په افغانستان کې د روسي کلنو یو سره لاسته راوړنه و هم ځل لیدلې ده خاغلی پایک امریکا هغه غشتر راډیو ته ویل چې یو بل مسله چې رسنۍ ورسره اوس مخ دي هغه اقتصادي ستونزې دي چې لامل یې ډېرې رسنۍ د تړلو د ګواښ سره مخامخ شوې دي
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري
ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي نظام د پاشل کېدو په اړه خبرداري ورکړې ده او وایي کله د افغانستان سره مرستې و نه شي د افغانستان بانکي نظام به پاشل شي د دې خبر پوره تفصيل زموږ همکار سمیولا جلال زینا واوري
اکثریت هغه افغان کورنۍ چې یو وخت ثابت او منظم عاید درلود او سخت نهیلی شوی او نه پوهیږي چې د سبا خوړه څنګه برابر کړي د افغانستان اقتصاد د امریکا لملاتړ څخه د برخمن په خوانی حکومت پر مهال هم مشکلات سره مخ وو او د کورونا وایروس او د وچکالۍ له امله نور هم خراب شو وروسته راغې چې طالبانو په اگست میاشت کې واک ترلاسه کړ نړۍ له حکومت او ګڼ شمېر پراختیا پروژو سره مرستې بندې کړې او له امله یې د منځنۍ کچې د ډیرو افغانانو عواید هم بند شول په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام اوس له کورنیو سره مستقیمې مرستې پیل کړې ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې میلیونونه افغانان قحطۍ ته نږدې شوي دي د کابل په لویدیځ کې په سلګونه نارینه او ښځې په یوه جمنازیم کې راغونډ شوي څو مرستې ترلاسه کړي
لمرسته کوونکو غواړم چې له روغتونونو سره مرسته وکړي او د هغوی کارکوونکو ته تنخواه ورکړي خپلې مرستې ډېرې کړي او دوام ورکړي څو موږ وتوانیږو چې د بېوزلۍ سره مبارزه وکړو
د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال 9 میلیونه کسانو سره مرستې وکړې او سږ کال تر دې وخته پورې دا شمیر 14 میلیونو ته لوړ شوی دی
په تعداد 1000 فامیل لمه چې پلان شوه
شاوخوا زر کورنۍ راغونډې شوې او موږ به هر کورنۍ ته د 2 میاشتو لپاره 2000 افغانۍ ورکړو دا مرستې به د کابل په 14 نهایو کې د 4 میاشتو لپاره وي مرستې په دوه پړاوونو کې کیږي لومړی مو خوړو وشل او اوس نغدې پیسې ورکوو
کومکا
مقدارش د وفای بعدی غواړو چې پر اتونکو کې د خپل مرستې اندازه ډیره کړي دا بل خلکو سره مرسته وکړي چې پر اتونکو کې ساړه جنې کې د خپل کورونو د تودولو لپاره د سوان توکي واخلي
په افغانستان کې ناوړه بشري حالت د بیوزلۍ سربېره د افغانانو د جلاوطنۍ لامل هم شوی دی د پولن لومړي وزیر د یک شنبه په ورځ استونیا او لتوانیا ته د سفر پر مهال وویل چې په اگست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ستونزمن حالت په اړه خبر دی د غیستونیي جګپوري چارواکي وویل چې خیر روان وضعیت د کډوالۍ کړکېج لا پسې زیات کړي
موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي تماسونو خبر یو له دې به د استفادې هڅه کیږي په افغانستان کې به له کړکېج نه ښایي د مهاجرت د کړکېج د بل پړاو په توګه کار واخیستل شي
امریکا او نړیوال مرسته کوونکي اوس مهال افغانستان سره خپل مرستې د ملګرو ملتونو له لارې رسوي څو ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې د طالبانو حکومت ته نه بلکې افغانانو ته په مستقیمه توګه ورسیږي سمیع الله جلال زای د امریکا غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو
تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واوري.
په ننګرهار کې د پولیو ضد د واکسینونو کمپاین تر نور ولایتونو یوه هفته وروسته ترسره شوه. چارواکي وایي د ننګرهار په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د پولیو دغه کمپاین ترسره کړی دی. په مکوی راپور دی
د ننګرهار ولایت د امیر روغتیا رئیس مولوی طاهر رحمان فاتح وایي د ننګرهار په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د پولیو ضد ناروغي واکسین کوچنیانو ته رسولي. د نوموړي په وینا په دغه کمپاین کې شپږ لکه 9402 کمکیان د پولیو ضد ناروغي واکسین کړي دي. د همدارازوي چې کمپاین د صحي څارونکو تر نظارت لاندې په سم ډول شوه.
په نومبر کې لومړی کمپاین و چې د واکسینو ترسره شو نو الحمدلله په شفافه توګه باندې او په خطو غبانې تر سره شو چې الحمدلله مونږ نظارت هم په خطو غبانې کړې دي. زمونږ صحی ناظمینو نظارت په خطو غبانې کړې. په دې کمپاین کې مجموعه شپږ لکه 9402 ماشومان واکسین شوي دي.
رئیس مولوی فاتح وایی د لوړ پوړو چارواکو په لارښوونې د پولیو واکسینو دا کمپاین د تیر په تغییر د کور په کور پر ځای په مسجدونو کې تر سره کړ. په وینا یې په جمعتونو کې د کمپاین دغه ډول تر سره کېدل غزمنه هم وو. په خبرې د خپل ټاکلي هدف 88% مشومان واکسین کړی دي.
چې د وزارت له طرفه په دې اخر کې کوم مکتوب مونږ ته راغلی چې په هغه مونږ ته مسجد په مسجد شوی و نو دا غوي د حکم د تعمیل په خاطر باندې دغه کمپاین مسجد په مسجد تر سره شوی. په خطو غ باندې د سې چا ممنعاتم نه دی کړی.
نوموړی وایي چې تر دې وروسته هم ژمن دي چې د پولیو واکسینو کمپاین پر خپل وخت ترسره کړي. بل لورته ننګرهار میشتې هم خوښ دي چې کوچنیان یې د پولیو ضد واکسین شو چې په خبره یې دا واکسین به یې کمکیان له دایمي فلج او معلولیت وژغوري. وکیل او هدایت الله د ننګرهار ولایت 2 اوسیدونکي دي. وایي خوښ دي چې په ولایت او سیمه کې د پولیو واکسینو کمپاین ترسره شو. دوی د غراز پراتلونکي کې هم د خپلو کمکیانو لپاره پر وخت د واکسینو د کولو غوښتنه کوي.
شیرزاد ولسوالی اوسیدون کا پیل حال خار کے اوسیگا من خپل بچی واکسین کړل او ولا شي خوشاله یو دیدی موسات نشیدا مونږ ته دیدی مرز بارا کې مونږ ته کومک راکې او مونږ بیا مامکار یو دیدی مو کوشش وکې چې مونږ سره هر وخت په دې تطبیق کې کومک او مرسته وکړو. پراتلون کې کوم غاړو چې باید دا پولی مرز ټول افغانستان نه ختم
نو د ولسوالی د وزیر اوسیدون کې ما دا پولیو کمپین په ټول ننګرهار کې ترسره شو او زموږ په سیمه کې هم ترسره شو. موږ پرې ټول پرې خوشحاله یو. دا پولیو بده ناروغي ده چې ماشومانو ته ډېر ضرر رسوي.
وروسته له هغه چې په هیواد کې طالبان واک ته ورسېدل ورسره د پولیو کمپاین د تطبیق پروسه هم ځنډنی شوه. خو په ننګرهار کې تر هغې وړاندې هغه وخت وځنډېده چې وسلوالو پر واکسیناتورانو بریدونه وکړل. پولیو یو وایروسي ناروغي ده او که واکسین پر خپل وخت ترسره نشي نو ممکن چې د ډیرو کمکیانو د ځواني هیلې او خوبونه د معلولیت په ستر ور کې وسوځي. ابوبکر الیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو د آشنا رادیو نه رپورټونه اوري. د تیرې شنبه او یک شنبه په ورځو کې د اروپا په ډیرو خارونو کې خلکو د کورونا او بعد مخنیوي لامل په لګول شو بندیزونو په ضد باندې مظاهره وکړلې. د اروپای ټولنې په ځنو هغه برخو کې چې په بیساری توګه پکې د کورونا وی وبا پیخي زیاتې شوې وي ټاکل شوې و چې چارواکو د هغو خلکو لپاره چې واکسین شوي ندي د دوی د ژوند د چارو محدودول پیل کړي. په مو کې تفصیل دی.
د کرونا او بد مخنیوي په خاطر درامسته شوی بندیزونو په وړاندې مظاهره کوونکو پروندا سي او شوار چې پرې لیکل شوی وو سره یو ځای په آزادۍ کې د بروکسل په کوڅو کې مارش وکړ. مظاهره کوونکو د نو واکسین شویو خلکو رستورانونه او بارونو ته د نه پریښودلو په وړاندې د مظاهرو پر مهال د لوګي بمونه او اورشیندونکو بمونه ورزول. د جمعه پر ورځ د هالند په روتردام ښار کې هم مظاهره کوونکو تاوتریخوالی ته مخه کړه، او وروسته له هغه چې حکومت د خلکو د ټول بند لپاره د کرونا د کارتونو چې د کرونا واکسینونو د کارت درلودل او یا هم له کرونا څخه د رغېدلو ثبوت وړاندې کوي په څیر اقدامات وکړل. خلکو د پولیسو موټرې وسوځولې او پولیسو هم د اوبو شیندونکي توپونو لارې پر مظاهره کوونکو باندې اوبه وشیندلې. د پولیسو 15 افسران په دې پیښه کې ټپیان شول، او لږ تر لږه 28 مظاهرچیان، بندیان او ځینې نور چې په ډزو کې ټپیان شوي وو روغتونونو ته یوړل شول. تر شنبې پورې اور شیندونکي بمونه غورځول کېدل، په داسې حال کې چې پر هغو روغتونونو چې د کرونا د ناروغانو درملنه کوي د فشار د زیاتوالي مخه ونیسي، د نوي کال په لمانځنه کې د اور شیندونکو بمونو پر کارولو بندیز ولګېد. دا مهال په هالند کې د کرونا اوبال رامنځته کېدو تر اوسه یو ورځ د کرونا پیښې د ریکارډ تر کچې رسیدلې دي. په ورته وخت کې په اوتریش کې د کرونا د پیښو له امله د رامنځته شویو مړینې درې برابر شوې ده، وروسته له هغې چې د اوتریش صدر اعظم تر فبروري د دغه هیواد د ټول نفوس د واکسینولو د پلان اعلان وکړ. د دغه هیواد په پلازمینه کې 15,000 خلکو مظاهرې وکړې. تر اوسه پورې د اوتریش د نفوس 2/3 برخې واکسین کړې دي. اوتریش په ټوله اروپا کې تر ټولو کم واکسین شوي نفوس لري. له دې امله حکومت یو نوی ټول بند اعلان کړ چې خلک وایي دوی خپله ازادي غواړي.
دوه کاله کېږي چې دغه حالت ادامه لري او اخر هم نخ کاری. هر ورځ یو نوی شی اعلانېږي او موږ نه پوهیږو چې نور څنګه باور ولرو. دغه حالت دی چې ادامه لري.
د اوتریش خې اړخې بنسټپال ګوند د واکسینونو پر خلاف د ام اف جی ګوند او نورو خې اړخو بنسټپالو ګروپونو سره په ګډه مظاهرې په لاره واچولې. د ازادۍ د ګوند مشران وروسته له هغې چې د کرونا وایرس پکې تشخیص شو له امله ونه توانېدل چې مظاهره کې برخه واخلي. ځینې اوتریشیان ادعا کوي چې یو بل ټول بند حتمي دی.
سره د دې چې دا بندیز زما نه خوښیږي، مګر بل لار نشته دی. په کتابونو کې به تاسو لوستي وي چې وبال لږ تر لږه تر درې کلونو پورې دوام کوي، نو له دې امله موږ باید مخنیوی وکړو.
د جمعې په ورځ په برلین کې هم په یو خبرې غونډه کې د جرمني د روغتیا وزیر وویل چې روغتونونو کې د کرونا د ناروغانو شمیر زیات شوی او دوخای ناروغان نور هیوادونو ته ولېږدوي. د جرمني د ساري ناروغۍ د مخنیوي د ادارې مشر وویل چې کرونا له کنټروله په وتلو ده.
دا نور د انفرادي پیښو په اړه نه ده، ټول جرمني یو لویه پیښه ده. موږ اوس اړ یو چې فوري بریک راکاږو. لټاکل شوی هدا اوس پیښې په زیاتېدو دي.
د جرمني څنګه لوري ګاونډ هیواد اوتریش کې د یو ملي ټول بند یا قرنټین لپاره چمتووالی نیسي. جرمني چارواکي وایي دغه هیواد آن د واکسین شویو خلکو په ګډون د ټولو لپاره ورته کار د ترسره کولو نشي ردولی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفحه 1.2.0 په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په نړیوالو راپورونو کې د ایتالیا چارواکي وی دوی د هغو مهاجرینو په ورتلو کې د پام وړ زیاتوالی ویني چې په قاچاقي لارو د ترکیې نه د ایتالیا په جنوبي سیمه کې د کالابریا ساحې ته ورزي. دا لوکسي کشتیګانې نوې وسیلې دي چې شتمن افغانان، عراقیان، ایرانیان او کردان پکې د همدې قاچاقي لارې اروپا ته ورزي. پام وکړئ راپورته.
په دې اصري او ګرانبایو کښتیو کې د سفر د پاره یو کورنۍ د هر کس په سر $10,000 ورکوي. دوی د ترکیې نه سپریږي او د پولیسو د څارنې پرته خپل مقصد ته ځانونه رسوي. د څارندوی مسؤلین وایي چې اکثره اوکراینی قاچاقوړونکي د مهاجرینو ته لارښوونه کوي. ګمان کیږي چې دا قاچاقبران په دې ساحلي سیمه کې د ترکی غلو او ایټالوي مافیایي ډلو سره همکاري ولري. خیریه مؤسسه د خلکو ته د شتمنو کډوالو خطاب کوي. خو چې تر سلو تنو مهاجرین د ساحلي ګارد د غزمو لويري د کښتۍ منځ کې پټ کې نول کیږي، نو بیا دا سفر ډیر راحت نخکاری. حمید او زکیه حق افغانان دي چې په اگست میاشت کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د کابل نه وتښتیدل. حمید 28 کلن او محاسب دی او زکیه 43 کلن او د اقتصاد څانګې محصله وه.
موږ یو سلو 15 کسانو چې خزی، امیندواری میندی،
او کوچنیان هم را سره منو د دې کښتۍ له ظرفیت لس برابر زیات خلک پکې سپاره وو.
د دې کورنۍ سره د افغانستان نه د وتلو په وخت کې د حمید خور توبا هم مړه وه. توبا مدافع وکیل ده او میړه یې ډاکټر دی. دوی د خپلو دریو ماشومانو سره د ایران او ترکیې ترمنځ دوه میاشتې اوږد سفر کړی، بیا په سمندر پورې وتیدي چې ایټالیا ته رسیدلی. دوی د نومبر په لسمه د کالابریا بندر ته ورسېدل. دوی دا موده په دې لاره لامده خښته په تنده او لږه تیره کړه، خو ژوندۍ رسیدلی دی او غواړي په اروپا کې نوی ژوند پیل کړي.
زموږ ژوند په کابل کې خوندي نه و. طالبان راغلل او زه یوه مدافع وکیل وم. ما په کابل کې د هغوی له لاسه ژوند نه شو کولی. زه باید د افغانستان نه وتلی وای او دا ډیر سخت سفر و. موږ ایران، بیا ترکیه او ایټالیا ته درې میاشتې سفر وکړ.
دوی ایټالیا ته د رسیدو په خاطر په ترکیه کې قاچاق کوونکو ته د هر بالغ کس په سر 9600 امریکایي ډالر او د هر ماشوم په سر یې 4000 ډالر ورکړي دي. د دوی کورنۍ په مجموع کې 25000 ډالر ورکړي. د حمید مور او پلار چې په سویډن کې دي د دې سفر لګښتونه په غاړه اخیستي وو. ویټوریو زیتو د کالابریا ساحلي سیمه کې د روچیلا یونیکا په نوم د یو وړوکي خار خاروال دی. دا ځای د مسافرینو د ورتلو مرکز بلل کیږي.
پورتروپو له بده مرغه قاچاقړونکي چې هیڅ له انساني ظلمونو څخه خبر نه دي اوس په هر کښتۍ کې سل تنه ځای په ځای کوي. د دې لپاره چې د دې کښتۍګانو منځ خالي وي نو دوی هم له خلکو ډکوي.
د مهاجرینو په ورتلو کې زیاتوالی د دې سبب شوی چې پولیسو خپلې پلټنې زیاتې کړي دي او ګوري که د ایټالیا د مافیایي کړیو او نورو هیوادونو کې د جنایي ډلو ترمنځ کوم ارتباط پیدا کړي. د حمید او د هغه د کورنۍ مزل پای ته نه دی رسیدلی. دوی به د دوه اونیو قرنطین وروسته په ایټالیا کې د پناه اخیستلو عریضه کوي یا به د شمالي اروپا په لوري په سویډن کې د خپلې کورنۍ سره د یو ځای کېدو په نیت خپل سفر ته دوام ورکوي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
او د افغانستان نه یو بل صحی راپور لرو. د پولیو واکسین د تطبیق په ساحه کې د طالب چارواکو او عامو خلکو همکاري ډیره شوې ده. د خوست یو شمیر اوسیدونکي او روغتیایي مسولین وایي چې د دوی سره د طالبانو ترڅنګ د عامو خلکو همکاري هم زیاته شوې ده چې دې کار د پولیو واکسین د ښه تطبیق زمینه برابره کړې ده. منیر بهار نه راپور واوري.
د نومبر په اتمه په افغانستان کې د پولیو د سرتاسري کمپاین له پیل سره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د واکسین د تطبیق بهیر پیل شو. د همدې بهیر په اړه د خوست روغتیایي مسولین وایي چې تر پخوا ورسره د خلکو همکاري زیاته شوې او ټولو سیمو کې د واکسین تطبیق ته زمینه برابره شوې ده. د خوست ولایت د عام روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین وایي له رضاکارانو سره د طالب چارواکو همکاري هم د دې سبب شوې چې د ګزړن واکسین په ښه توګه په ټولو سیمو کې تطبیق کړي.
هیڅ داسې ولسوالۍ داسې منطقه نشته چې هلته د ګوزن یا د پولیو واکسین تطبیق نشي. دا د اسلامي امارات د چارواکو د مسؤلینو همکاري ده او د هغوی مستقیما هدایت ده چې د موږ د ټیمونو سره همکاري وکړي تر څو په افغانستان کې داسې ماشومان پاتې نشي چې هغوی ته واکسین تطبیق نشي.
د نوموړي په وینا د پولیو واکسین له کمپاین څخه خلک خوښ دي او روغتیایي مسولین هم په دې هڅه کې دي چې په راتلونکي کې هم د پولیو واکسین د منظم او لا ښه تطبیق لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
موږ سره خلک مخکې همکار وو خو مخکې به د باز امنیتي تهدیدونو د وجې د موږ ټیمونو زړه نه شو ښه کولی یا به خلکو دې ته لیوال نه وه چې واکسین تطبیق کړي. اوس موږ انشاءالله داسې کوم راپورونه نه لرو. په ټول افغانستان کې په یو غږ د یو چتر لاندې د واکسینو تطبیق پروګرام شروع شوی دی او ټولو ماشومانو ته د ګوزن واکسین تطبیق کیږي.
عام وګړي د پولیو کمپاین بریالی بولي چې له یوې مخې د هیواد ټولو سیمو کې پلی شوی. د خوست نه د شاکوټ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي خانالدین انیس په دې حق له امریکا غږ ته وویل چې که په دوامداره توګه د واکسین دا ډول تطبیق ته زمینه برابره شي، شونی ده چې د ګوزن معلولونکې ناروغي د افغانستان له کلیو بانډو پاکه شي.
دا چې په ټول هیواد کې د واکسینو کمپاین ترسره شو، د تیرو دورو په نسبت دا ځکه مؤثر کمپاین و چې په دغه دوره کې هغه صحي چې پخوا به د واکسینو څخه پاتې کېده، دا ځل ټول د پولیو رضاکارانه صحي ته هم ورسېدل. د هغې صحي